لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته. زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له درکه له ترلاسه شویو عوایدو څخه د جګړې لګښت برابرولی شي. په هلمند کې د درنو جګړو په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. همداراز نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت واستوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 500 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي کوي. او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وچل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د مخدره موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د تمویل لپاره لګولی شي. ډېر وړ رتبه روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده. د ننګرهار د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي بمباري هغه مهال وشوه چې په شټل بازار کې دواړو خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول. خو د تلفاتو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوي. ویل کېږي چې د منګل باغ او داعش ترمنځ دغه ګډه غونډه د هغې پیښې په اړه وه چې د حاجی ظاهر قدیر پلویانو له څلور تنو وسلوالو کسانو څخه سرونه غوڅ کړي او په یادو کې دوه تنه د منګل باغ کسان وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب هیوادونو په مسابقو کې پرون د مالدیف د فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. په پرونۍ مسابقه کې د افغانستان لوبډلې څلور او د مالدیف لوبډلې یوازې یو ګول وهو. افغان لوبغاړي د اتلولۍ له لقبه دفاع کوي. افغانستان تر دې مخکې بنګلادیش ته 4-0 په وړاندې او بوتان ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د بی ګروپ په سر کې ده چې په 11 ګولونو او 9 امتیازونو یو د مسابقو نیمه پای لوبې ته لاره موندلې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 500 مسابقو په لړ کې نن سه شنبه د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي لري. دا یوه ورځنۍ مسابقه ده چې په متحده عربي اماراتو کې کیږي. د افغانستان لوبډلې مخکنۍ لوبه د 9 منډو وګټله او زیمبابوې ته یې ماته ورکړه. او نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اثارو په وړاندې دا شنبه دي کې یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانۍ کلداري 650 افغانۍ. او دا هم څو بهرني خبرونه. واشنگتن په سوریه کې د روسیې په وایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی. واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي. د بشار الاسد د رژیم د مخالفې جیش الاسلام ډلې مشر زهران الوش چې زرګونه وسلوالې لرل د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې په یو هوایي حمله کې ووژل شو. جیش الاسلام په ریاض کې د شوې موافقې له مخې د اپوزیسیون له هغو بېلابېلو ډلو جوړ شوی مخکښ اختلاف دی چې له حکومت سره د خبرو پیل ته لیوال دی. د دې ډلې خبرداری ورکړی چې د الوش وژل کېدل ښایي د پخلاینې خبرې له خنډ سره مخامخ وي. څارونکي هم وایي چې د جیش الاسلام ډلې د مشر چې ګڼ پلویان لرل او نسبتا منلارې و مړینه یې ښایي د سولې خبرې ستونزمنې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر پرون وویل چې پر الوش او نورو مندلارو مشرانو هوایي حملې د سولې هڅې او د اوربند د ټینګولو لپاره ګټورې سیاسي خبرې پیچلې کوي.
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship departed
واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 1000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شوي یورانیم پکې بار و پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده. امریکا د ایران دا اقدام له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو پر لور ستر ګام بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
So one of the most important steps occurred earlier today when a ship departed Iran for
They we Iran nan la nariwal sara da khpal muwafiqi da amerika wala pa barkha ke muhim gam waqis aw we kishtay che pa natija ke ghani shwi 15000 pound uranium pa kewal da rusiya polor wakhwasida da amerika da bar nay char wazir jan keri pa yo bayan ke weli pa de kishtay ke da iran haga atomi mawad bar wache pa salo ke tarshal puri ghani shwi wa khud atomi reactoruno da swang da mawado pa palituno ke naw zai pa ta shwi کېری دا یو مهم ګام و پاله ایران باید له نړیوالو قدرتونو سره د جولای د 14 می د موافقې لمخې باید له 300 کیلوګرامو پرته په سلو کې تر شلو پوري د غنی شویو یورانیمو خپل ټول زیرمه له هیواده وباسي په داسې حال کې چې د تیلو په بیه کې تاریخي کمواله راغلی دی سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساري کسر اعلان کړ د سعودي عربستان دولت ویل د مصارفو د کمولو لپاره به د تیلو په سبسایدی کې د پام وړ کمواله راولي سلطنتي نظام په بودیجه کې د 90 میلیارد ډالرو کسر لینار روسته وویل چې د نن څخه به د پټرولو بیا په سلو کې څه باندې 50 زیات شي ریاض وایي چې له دې اقدام سره به د راتلونکي کال د بودیجه کسر اتیا میلیارد ډالرو ته راکم شي په سعودي عربستان کې چې خلک د اړتیاو موادو او تیلو له ټیټو بیو سره عادت دي او د تیلو سبسایدی ډیره حساسه مسله ده ریاض د انرژي په برخه کې خلکو ته د کال تخمینا 1.5 میلیارد ډالر سبسایدی منلی چې 11 میلیارد د تیلو په برخه کې ده او د عراق امنیتي ځواکونو پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز د نیولو خبر ورکړ رمادي د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسطوالو داعش نیولی و عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسطوالو د رمادي بیرته نیول ستر بری ګڼي ځکه دا خر ستراتیژیک اهمیت لري د عراق صدراعظم حیدر العبادی پرون خپل امنیتي ځواکونه وسایل چې د ده په وینا ګڼ شمېر وسطوالي ووژل او د رمادي د نیولو ژمنه یې پر ځای کړه
اذا كان عام 2015
2015 کال د ازادۍ کال او 2014 به د وروستي بری او د عراق په خاورې د داعش د حضور د پای کال وي د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر ویلي چې دا د عراق ځواکونو یو ستر بری او پر هغوی غږ کړی چې له موقع کار واخلي او په رمادي کې سوله ټینګه کړي د داعش د بیرته ستنېدو مخنیوی وکړي او رمادي ته د ملکي وګړو د بیرته ستنېدو امکانات برابر کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری عراقي ځواکونه ستایلي او ټینګار کړی دی چې د رمادي ښار په ټولو سیمو کې باید امنیت ټینګ شي دا ورتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل دي نور خبرونه او اندرز دي خبرونه د تفصیل لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه وګورئ ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د دې خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د ادارې مشر وایي اسلامي دولت د یادایش په افغانستان کې د مخدره موادو د درکا په کال کې 1500 میلیونه ډالر ګټي د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه یو اختصاصي راپور لرو هلته چې د سیمو د کنټرول پر سر د وسلوالو طالبانو او د حکومت د ستړو سرتیرو ترمنځ درنې جګړې روانې دي
شپږ ولسوالۍ قومندانان راغله په 1500 امیرین راغله منګه باید په ځف ته یو میاشت کې او تغییر په کندز ښار کې وکړو
د کندز په حکومتي ادارو کې د نویو مقرریو په اړه د کندز د یو مقام خبرې مو واورېدې د هلمند د څخه هم یو راپور اختصاصي راپور لرو چې له زمون خبريال سرتیرو او چرواکو سره خبرې پکې کړي
دی وفا دا دولت دی رئیس جمهور هم دی وفا دی زمونږ والی دی وفا دی کومندان د امنیم دی وفا دی چې دا هیڅ اقدام نه کوي کده چیرې اقدام کړی وای زمونږ دا ولسوالي چانس ونیو غلی
نور موضوعات هم لرو په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې د ښاري ترانسپورت په برخه کې د نجونو او میرمنو پر ستونزو خبرې کوو.
لاس ورځ هم را باندې راغلی چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړ یم خو زما موټر نشته دی، یعنی تر دې حده چې درته ژړی رسولی یم.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویلي چې اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو د قاچاق له لارې 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف انټرفاکس خبري اژانس ته وویل د داعش وسلوال کولی شي پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د افراطي جګړې د اور لمبې بلې وساتي. د افغانستان د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې مسکو په سیمه کې د خپلو نویو اهدافو او رقابتونو لپاره له دې تبلیغاتو کار اخلي. فرشته جلال زید د موضوع تفصیل اوروي.
په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدرو موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړي چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي، خو ستونزه دا ده چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیې مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیې او ترکیې ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیه هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیې او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسي تور پوری کړی.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیې سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه فکر انغاړي او دا بره کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدرو موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړي.
و هم اوریدل چې په روسیه کې د مخدرو موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق له لارې هر کال 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. مخکې ویل کېدل چې د مخدرو موادو د قاچاق کاروبار د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، خو دا چې داعش د مخدرو موادو له درکه په دومره زیاته اندازه عواید ترلاسه کوي لومړی ځل دی چې د روسي چارواکو لخوا مطرح کیږي. ستاسو په نظر دا کار څومره ممکن دی؟ که په دې اړه کوم نظر یا تبصره لرې نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولای شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. البته هغه پیغامونه چې ځانګړی او مشخص نظر پکې وي او په واضحه او ښه املا لیکل شوی وي.
ازادي رادیو د به طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمونږ غږ ازادي رادیو اوري. د هلمند ولایت سنگین ولسوالي د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له کبله د جګړې په یو کور بدل شوه. په دې جګړو کې د لسګونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغان سرتیرو ککرۍ هم رژېدلي. په سنګین کې د ملي اردو پر یوې لوا سربیره چارواکي د سلګونو تازهدمو سرتیرو د رسېدو خبر ورکړی. ویل کېږي چې اوس د سنګین له بازار څخه یو شمیر وسلوال د ولسوالۍ پر ودانۍ ډزې او بریدونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دا ولسوالي له لنډ سقوط وروسته بیرته د دولتي ځواکونو لاسته ورغله او تر سلو زیات وسلوال د افغان او بهرنیو ځواکونو په ځمکنیو او هوایي حملو کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی سنګین ولسوالۍ ته سفر کړی او په خپل راپور کې د سیمې د امنیتي وضعیت تصویر ښکلی.
د ګریش د دورایي څخه تر سنګین پورې دغه غځېدلې 30 کیلومتره لار په دې سیمه کې د موجود وحشت ښوونه کوي. هر ځای د مین چاودنې سوي دي. په خالي امنیتي پوستو کې د افغان ځواکونو سوځېدلي موټرونه او تر لس ډېرې د عامه نظم د پولیسو پوستې د وسلوالو د سختو بریدونو له امله سوځېدلي تر سترګو کېږي. د افغان ځواکونو یو ستر کاروان ایله په دوو ورځو کې په دې لاره په سنګین کې د ملي اردو دوهمې لیوا ته چې د فتح محمد پر پیچ موقعیت لري ورسېدی. دا کاروان څو ځله د وسلوالو په سپکو او سختو کمینونو کې ولوېدی خو وسایلو او سرتیرو ته پکې زیان نه دی رسېدلی. د سنګین تر بازار یا د ولسوالۍ تر ودانۍ پورې تلل د پولیسرات په څیر خوب او خیال معلومیږي. پر دې لار به هیڅ ډول ملکي موټر کاس یا بل شی نه تر سترګو کېږي. موږ سنګین ته څیرمه د امان الله پر لوړه تر ساعتونو انتظار وروسته د یو کس سره مخامخ سو. دی نوم نه ښیي خو د سنګین بازار ته په نږدې سومو کې د تیرو دوو اونیو تیرې سوي جګړې موجود وحشت یې د رنګ او انداز څخه رامعلومیږي.
مالونه پکې بند پاتې دي. بعض ځایونه ورم لګېدلی دی، ورم سوی دی، خلکو مالونه سوي، دوکانونه سوي. خلک خو داسې وایي چې ولسوالۍ څنګه وتلې، خو د راډیو د لارې موږ ته معلومات کېږي، نور معلومات نه راځي.
سنګین د کجکي، باغران، موساکلا او ګرشک ولسوالیو په منځ کې، د کندهار غورک ولسوالۍ او د هیواد په شمال کې د غور او بادغیس ولایتونو سره نږدې پولې لري. د سنګین ولسوالۍ قومي مشران وایي وسلوالو په تیرو لسو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې جګړه توده ساتلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د دې ولسوالۍ په سرمنکلا سیمه کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ ښې تودې جګړې وسوې چې د دواړو غاړو په شمول یې ملکي کسانو ته هم درنه مرګ ژوبله واړوله. قومي مشر شمسالله سرایي وایي د اوسنیو جنګونو له امله ډېر ملکي کسان وژل سوي دي. سرایي د سنګین د بازار په شاوخوا کې د جنګونو له امله د رامنځته سوي وحشت په اړه خبرې کوي. د ملکي کسانو د مهاجرت او مرګ ژوبلې شمېرې ځکه دقیقې نه دي چې نامنې ده او څوک د سنګین څخه تر لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ پورې تګ راتګ نسي کولی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي عملیات دوام لري. دی وایي که څه هم وسلوال د ځینو ترکشونو څخه په استفادې پر افغان ځواکونو ډزې کوي خو جنګي حالت بدل سوی او وسلوال د بازار څخه ایستل سوي دي. د محلي پولیسو یو قمندان چې ټپي تر لشکرګاه راغلی او چپه لاس یې په اوږه پورې تړلی وایي که مرکزي حکومت او سیمهییزو مسؤلونو پر وخت مرسته کړې وای د سنګین حالت دې حد ته نه رسېدی. دوی هم نوم نه ښیي خو په ډېر ځورېدلي انداز یې د خپلو ملګرو او د جنګ د ورځو کیسه وکړه.
زموږ خلک د سنګین د ولسوالۍ پرسونل زړور خلک دي، غښتلي خلک دي، قهرمانان خلک دي. بی وفا ده دولت دی، رئیس جمهور هم بی وفا دی، راسان دی بی وفا دی، زموږ والی بی وفا دی، کومندان دم نیم بی وفا دی، چې دا هیڅ اقدام نه کوي. که ده چیرې اقدام کړی وای زموږ ته دا ولسوالي چا نه سو نیولی. زه له درو کال په مقابل کې زه جنګېدل یم. دا زما ولس دا پر ما راټول دي، ما پیژنې. د درو کال په مقابل کې زما دې په خدای قسم که ماته چا یا کومک راکړي یا ماته چا تبدیلي راکړي، تر نن سنه نن زه په داسې حالاتو کې یم.
که څه هم چارواکي په رسمي ډول دا خبره نه تاییدوي، خو ویل کېږي د سنګین د پولیسو 220 نفره تشکیل خالي دی، یا څوک نه ځي او یا هلته د مځکې او هوا د لارې تګ ګران کار دی. د سنګین په زرګونو کورنۍ عاجلو مرستو ته اړتیا لري، خو د مهاجرینو ریاست وایي دوی یوازې تر 201 ډېرې هغه کورنۍ سروې کړي او مرسته ورسوي چې تر ګرشک ولسوالۍ پورې راغلي دي. د سنګین پاتې هغه کورنۍ چې اوس په دې یخو او باراني ورځو کې نامنویو په غېږ کې نیولي دي، تر صبر او زغم دې خواته بله چاره نه لري. محمد الیاس تایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
له سنګین ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو د خبریال ځانګړي راپور ته غوږ وئ. د کندز خلک وایي چې د پوځي ادارو د یو شمیر پوځي ادارو د نوو چارواکو له ګمارلو سره د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې یو څه بدلون راغلی. د دې ولایت د پولیسو د 808 سپینزر زون قمندان وایي دا مهال د کندز په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د له منځه وړو په مقصد تصفیوي عملیات روان دي، او ډیر ژر به په دې جنګ ځپلي ولایت کې امنیت راشي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان په دې اړه د راپور برابر کړی.
په کندز کې د پولیسو 808 سپینزر زون او د ملي اردو د پامیر شلمې فرقې له جوړېدو وروسته یو شمیر لوړپوړو پوځي چارواکو په دې ولایت کې پر دندو پیل کړی دی، چې خلک د دغو نوو چارواکو له کارونو او د امنیت د ټینګښت له پلوه یو څه ډاډمن شوي دي. په کندز ولایت کې د پولیسو 808 سپینزر زون قمندان شیر عزیز کاموال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له هغې ورځې راهیسې چې دوی په دې ولایت کې کار پیل کړی دی، نو له کبله خپل کاري لومړیتوب بونه ټاکلی دي او تر اوسه پورې ښه پایلې ترلاسه کړي دي. ښاغلی کامول زیاتوي،
مونږ کندز امنیتي کمربند ته باید توصیه وکړو، نه چې مونږ دغه ساحه اوس مونږ حفظ کړو، نه په دې ژمي کې به مونږ استفاده کړو د خپل وخت نه، قوتونه به راټولو او مونږ به مخکې ځو. د خیره په درفته یو میاشت کې وتوانیږو. جنګ د کندز د ښار د اطراف نه یو 10 کیلومتره پورې مونږ دغه کلي په خپل کمربند کې سره راولو چې دا ښار امنیت شي.
موړی همدارز وایي چې د دوی هڅې روانې دي څو د ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي، څو د وسلوالو طالبانو احتمالي ګواښونه شن کړي. په کندز کې د پولیسو 808 سپینزر زون قمندان په دې اړه داسې وایي:
زموږ تدابیر باید ډېر په جګه سطحه باندې، هغه طالب چې پخوا په کندز کې جنګېده اوس هغه طالب نه دی. ټانک لري، زغره وال ګاډي لري، د بعضو خاینو کتاب ته د قمندانانو په اساس باندې چې جنګ نه کړی او دا شینې ورته تسلیم کړي. دا وسایل اولویت پدای چې مونږ وکړو شو د دې دغه وسایل چې پاتې کې پټ دي، مونږ هغه باید وای قوا په واسطه باندې او دغه مشخص وسایل په واسطه باندې داد مندوي.
کاموال وای د پولیسو یو شمیر چارواکي چې د کندز د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي وو، چې لکه بلې دی ولایت سقوط وکړ او یا پوځي تجهیزات وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړي، نو هغه کسان د کورنیو چارو وزارت لخوا له دندو ګوښه شوي دي او پر ځای باکفایته کسان ګمارل شوي دي.
هغه خلک چې بې کفایته و او خپل لیاقت او شایستګي نه لرله، هغو خلکو ته مونږ کندز کې خدای پاماني ورسره وکړه. بلکې هغه خلک چې هغه په کار باندې پوهېږي، واقعا ارتباطات د حکومت د خلکو سره ښه تامینولی شي او صادقانه خدمت به وکړي، نو هغه خلک په راس 21 نفره چې نه وي، شپږ ولسوالۍ قمندانان راغله، 15 امیرین راغله، همداسې د مرکزي اداراتو د قمندانۍ د کندز ته راغله. مونږ باید په ظرف یو میاشت کې تغییر په کندز ښار کې وکړو.
د هغه د خبرو پر بنسټ چې دوی په کندز کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات پیل کړي دي او لا هم جریان لري. د یادونې ده له هغه وخته چې کندز بیرته دولتي ځواکونو نیولی دی، د دې ولایت د شپږو ولسوالیو د امنیت قمندانان همدارنګه د کندز ښار د څلورو امنیتي حوزو چارواکي له دندو لرې شوي دي او پر ځای یې نوي چارواکي ګمارل شوي دي، او ویل کېږي چې په نږدې راتلونکي کې د کندز یو شمیر ملکي ادارو لپاره هم د کار وړ او باقي کفایت کسان ګمارل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله الدین د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل چاپ نننی ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ډیورنډ پر کرښه د پاکستانی ملیشو سرغړونو او د دفاع وزارت د نوې ودانۍ پرانستلو ته ځانګړي کړي دي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو تورو لیکلي چې پاکستاني ملیشې له ترهګرۍ تر لوټمارۍ، او د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستانی ملیشو د افغانستان په خاوره کې سوداګر لوټلی دي. په مطلب کې راغلی چې پاکستانی ملیشې په خوراواک او ریګستان کې 1.5 کیلومتره د افغانستان خواته راغلي او د هلمند او کندهار سوداګرۍ لوټلی دي. ورځپاڼې په دې مطلب کې یو انځور هم خپور کړی چې دواله موادو ډک داینا موټر پکې لیدل کیږي او په سر یې پاکستانی ملیشې ناستې دي. په مطلب کې راغلی چې دغو پاکستانی ملیشو 4800 بوري کیمیاوي سره هم د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته اړولې ده. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره آخر څه وکړو. په مطلب کې راغلی چې افغان حکومت په تیرو څو میاشتو کې له اقتصادي پلوه پر پاکستان فشار راوړ، له هغوی نه یې واردات تحریم کړل چې دې کار یې ښه نتیجه هم ورکړه. د مطلب لیکوال ویلي د افغان حکومت همدغه فشارونه وو چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو د ټینګښت هڅه کوي او د افغان حکومت غوښتنو ته لوړ ارزښت ورکوي. د لیکوال په باور حکومت باید همدې تګلارې ته ادامه ورکړي چې له پاکستانه د خپلو غوښتنو تر څنګ د څو ګډو سکتورونو له لارې پر پاکستان فشار ته هم ادامه ورکړي. افغانستان ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت د نوې پرانستل شوې ودانۍ په اړه سرمقاله لیکلې او ویلي دي چې که له دې نوې ودانۍ څخه ښه مدیریت وشي د هیواد امنیتي چارې به ورسره ښې شي. په سرمقاله کې راغلي چې د ملي دفاع وزارت نوې ودانۍ د سیمې په کچه بېساره ده، خو د لیکوال په باور دې ته هم باید هڅه وشي چې د دغې ودانۍ مدیریت بېساری شي. د سرمقالې لیکوال ویلي که افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي خپلې چارې شفافې نه کړي، د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو نوې ودانۍ به هغو امنیتي ځواکونو ته چې د جګړې په ډګر کې جنګیږي له حسرت او پښیمانۍ پرته بل پیغام ونه لري. جامعه باز ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې وړوکی پنټاګون او لوی مسؤلیتونه. په سرمقاله کې راغلي چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ ډېره عصري او پرمختللې ده او له همدې امله یې ورته د وړوکي پنټاګون نوم ورکړی دی. خو لیکوال ویلي چې د ودانۍ څخه باید د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او پیاوړتیا لپاره ښه استفاده وشي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د چاپیریال ککړتیا او د خځلو زیاتوالي د فراه ولایت د مرکز اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی شکایت کوي چې مسؤولې ادارې دې ستونزې ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د فراه ولایت چارواکي د ښار او چاپیریال په پاکۍ کې د خلکو ونډه مهمه بولي. احمد شاه فطرت او په دې اړه تفصیل.
د فراه ولایت اوسیدونکي په ښار کې دننه د خځلو او کثافاتو د شتون څخه سر ټکوي. دوی وایي په ښار کې د کثافاتو شتون او د هوا ککړتیا دوی ته حتی سا اخیستل هم ستونزمن کړي دي. د فراه اوسیدونکو په خبره اړوند ارګانونو د چاپیریال ساتنې او د خځلو ټولولو ته په ښار کې پاملرنه نه کوي، نو له همدې امله د ښار هوا ورځ تر بلې ککړه کیږي.
ښاروال صاحب یک توجه وکړه چې جادا پر خاکه، پر خاکستره خرابه، امبار تمیز کنه، امبار پاک کنه.
کسی دیگه میره شکایت مینه؟ یه خویی هیچ بله ایزنا اثر نمیفرد خاکی سبایی شهر مال بخصوص با گوش شاروال صاحب محترم، والی صاحب محترم، کسایی که در رست قرار بره یک توجه خاص داشته باشد.
همدی حال کې د فراه ولایت ولایتي شورا هم د خلکو دغه شکایتونه پر ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختر وایي چې هر ورځ دوی ته خلک په دې اړه شکایتونه راوړي، خو شاوالي ریاست او اړوند ارګانو تر اوسه په دې اړه پام نه دی کړی.
د دوی د لاسه په بار بار شکایتونه راغلي او هر ورځ موږ د دوی سره ستونزې، مشکلات، خدمات شادي او صفایي د ښار لپاره هغه اسانتیاوي هیڅ وخت شاروالي د خلکو ته نه دي راوستي.
د بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي بیا په دې برخه کې خلک ګرم بولي. د فراه والي محمد اسف ننګ وایي کله چې خلک د ښار او چاپیریال ساتنې په برخه کې پاملرنه ونه کړي، نو د دوی دوه یا درې مامور نشي کولی د ښار په پاکوالي کې موثره تمام شي.
ښه ښکارېږي چې دی ګندګي ونه کړي، کثافت ونه کړي، او چې کثافت اچوي بیا وایي چې بل څوک دې زما نوکر سي. یعنی اخلاق هم درست نه ده. د موږ امکانات په دوه مټه لري ټول ښاروالۍ کې. ټول ورځې چې وچلو تیل څومره حواله دی ورته خوار شي. یو تناسب لري په دې 15 مامورینو باندې. زه چې له دوی نه بيخي ماشينان جوړ کړم چې شپه ورځ روبوت غوندې دوی وچلېږي، هم د خر نه سپکولی چې څوک همکاري ونه کړي.
د پلاستیکي او رابري توکو سوځول همداشان په ښار کې د موټرونو ډیروالی هم د هوا د ککړتیا د عواملو څخه بلل کیږي. که څه هم دولت په فراه کې د هوا د پاکوالي لپاره ځانګړي کارونه نه دي کړي، خو په دې برخه کې د خلکو ونډه هم ډېر لږ تر سترګو کیږي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د بزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
نشه باز مغغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر وو ورځې د اونې خبريږي قدر من اوریدونکو د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسې خدا شیبه اجمل تورمن ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
په روسیه کې د مخدر مواد د کنټرول د فدرالي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 1500 میلیونه ډالر د مخدر مواد د قاچاق له درکه ترلاسه کوي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د منګل باغ او داعش ډلې پر کسانو بمباري کړې ده د ننګرهار د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي بمباري هغه مهال وشوه چې په شډل بازار کې دواړه خواوې په یو غونډه کې سره ناست ول د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د نړیوالو 15 مسابقو په لړ کې نن د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي کوي په داسې حال کې چې د تیل په بیه کې تاریخي کموالی راغلی دی سعودي عربستان پرون د 2015 کال په بودیجه کې بې ساری کسر اعلان کړ د عراق امنیتي ځواکونه پرون د دې هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي د نیولو خبر ورکړ رمادي د روان کال په سړی کې د اسلامي دولت وسلوالو داعش نیولی و واشنگتن وایي یوه کښتۍ چې 2000 کیلوګرامه په ټیټه کچه غني شوي یورانیم پکې بار و پرون له ایرانه د روسیې په لور وخوځېده او واشنگتن په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د مخالفینو د یو مشر د وژل کېدو له کبله پر مسکو انتقاد کړی واشنگتن وایي چې دا اقدام به په سوریه کې د سولې خبرې لا ستونزمنې کړي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو تاسو کولی شئ چې د خبرونو تفصیل د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده همداراز پر خبرونو سربیره راپورونه مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه د ویډیوګانو تر څنګ کتلی شئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
د هلمند لمارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکي د روسي حکومت د چې وایي په افغانستان کې داعش ډله د کوکنارو لالارې 1500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي په دې ویناو سره غواړي چې په افغانستان کې له امریکا سره په نیابتي جنگ کې ځان شریک کړي اخلاقی لمایوان ولسوالی څخریز لیکي روسیا په طالب او په داعش څخه کار لري چې یوازې همدا یو تور لګوي او کله پر بل تور لګوي د روسیې بیا هوا شوې ده چې په افغانستان کې پوځي مداخله وکړي عبدالواسی هلمندوال د هلمند ولایت څخه لیکي زما په نظر روسیا غواړي چې په دې بهانو داعش له مخدرو موادو ګټه واخلي او غواړي چې په افغانستان کې هم هوایی عملیات پیل کی شیر احمد شفق لکندهار علی کی د روسیې د ادعا چې داعش 1500 میلیونه ډالر د نشئی موادو له تجارت څخه ترلاسه کوي الاتداد چې روسیا غواړي پر افغانستان بیرحمانه یرغل وکړي عبدالحنان قادری لکندهار علی کی روسیا په افغانستان کې ښکاره مداخله کوي او باید حکومت ژر مخنیوي وکړي عبدالکریم لکندهار علی کی نظر می دادی چې داعش مخدر مواد ته ضرورت نه لري ولی چې هغه ته وسلې او پیسې له اروپا څخه راځي او عبدالرحیم له هلمند څخه لیکي زه دا ټول تش تبلیغات ګڼم او د روسیې حکومت دا ادعا کوي دا غلطه ادعا کوي چې ګنې داعش له تریاکو څخه دومره زیات عواید ترلاسه کوي له دې سره د دې خبرونې وروستۍ شیبو تر ورسېدو قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې لومړی د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیس پروګرام نیمه نړۍ او ورپسې تاندې څانګې د ځوانانو ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي
نیمه نړۍ
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه می ومنئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې لېوې کونډې مېرمنې سره غږېدلې يم چې د سړک په سر پیرکی یا بولانی خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تېروي. په دوهمه برخه کې له خاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه میرمن ده چې اوس په کابل کې له خپلې وازنی لور سره ژوند کوي او هڅه یې دا ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمینه برابره کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولانی خرڅوي. په لومړی وختونو کې به یې بولانی په کور کې پخول، بیا به یې په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل یوه کراچۍ واخیسته. اوس د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته ولاړه وي او پیرکی خرڅوي. میرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړه یې وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې له دندې ځواب شوه نو تصمیم ونیوه چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
زه یوه لور لرم، په شپږم ټولګي کې درس وایي. لور مې یو نیم کلنه وه چې میړه مې وفات شو. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مخکې مې په مرستون کې کار کاوه چې له دندې ځواب کړم. اوس دا دی د سړک له غاړې پیرکی خرڅوم. لامدې لارې د کور کرایه او د لور د ښوونځي مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینهو په څیر خپلې لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
میرمن راهله چې د کور ټولې چارې ور په غاړه دي زیاتوي که نور هیڅ کار هم ورته نه وي، د نارینهو په څیر بیل په اوږه ږدي او ځان ته کار پیدا کوي.
که دا کار هم نه وي، د نارینهو په څیر بیل په اوږه ږدم، د ځان او لور لپاره مې کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم، د الله احسان دی چې ما ته وس راکړی چې بل چا ته احتیاج نه یم. هغه میرمنې چې ګدایي کوي یا نور ناروا کارونو ته لاس اچوي باید ماغوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپېته یا اویا پیرکی پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم. نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. تل یې درسونو ته هڅوم او استادان یې هم ډېر کوښښ ورسره کوي.
ځینې میرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو میرمن راهله وایي میرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي، دې غوندې دې ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره بهر کار کول هیڅ عیب نه دی.
په دې کار کې هیڅ عیب نشته. دا چې میرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مصروفیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دې جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه میرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي، دې کې هیڅ عیب نشته. زه یوه میرمن یم، له کوره بهر د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړې توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. که یوه میرمن د ښار له یوې برخې بلې ته سفر کوي، نو مجبوره ده چې په ساعتونو ساعتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي، نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خیژي. او کله چې موټر ته وختل، نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړي شوي کینی. او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي، نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډېرېږي، ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي. نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سرته راوځي، موټر به یا خصوصا اوس چې دا ملي بس دا نور موټرې دي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې، یا که مثلا ټونس کې مخکې کښېنې، یو نفر دنه کښېنې، مجبوره چې دوه کسه کښېنې، چې دوه کسه کښېنې ته حتما ستا وجدان نه ارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم را باندې راغلې چې دلته زما امتحان وي، سړک یې ولاړې، ما خو زما موټر نشته دی، یعنې تر دې حده چې تر ژړا یې رسولې ما. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، داسې کښېنه ارامه مې هم امتحان لري هم دا نه ارامه وي، یعنې واقعا سړی خوشحاله نه دا کو دې ته پرتري ورکړي چې باید کور کې کښېني. یو مثال به داسې درس ووایم، کله چې دغه ملي بیس نور کې چې دي دا ښځې درېږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د ښځو منځ نه جېږي، هر داسې ورځ نه ده چې زه مثلا زه یې پخپله اوسم یا بس د په دې ملي بس کې چغه جګه نه شي د ښځو چې ولې داسې ځي ولې په موږ لګېږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نه ځي هغه چې کله د لارې نه تېرېږي دا مزاحمت کوي، یعنې واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډېر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورټي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم، حتی په هغه وخت مهال کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران په خپله یو کړنلاره دې ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینهو د نارینهو څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینهو دي. دغه یوازینۍ حل لاره ده کابل شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانې له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډېر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کښېني، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډېر سخت بیروباري او موټر مې هیڅ نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر م راشي بیا سړیان پکې ټول وخېږي او ښځې بشارګانې همداسې پاتې شي. نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې هغه باندې چې سړیان زر زر وخېږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځو بشارګانو ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، دا ښځې نور بېخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم، معاش مې دومره نه ده چې زه باید ټکسي کې هره ورځ لاړه شم، مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلۍ پورته کوي چې د نارینه او ښځینه ځای سره ګډوډ شي، نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځورول کیږي. د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي، دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځورونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زور زو موټروان تر څنګ دوه میرمنې کښېنوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر، او که نه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطوي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي، کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه، یعنې میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنې زه چې کښېنم موټر کې سمه غصهناکه کښېنم، نو تیار مې لاس هم ورته جوړ کړی وي چې د خولې به یې وهمه، راحتي بې حده ناراحته ومه. خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کښېنې، هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینی موټرو کې که یوه میرمن په مخ کې سیټ کې کښېني نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کېږي. اغلی مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کېږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخېژم، دغه مخ سیټ کې کښېناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړو ماته وایي چې کرایه دوه نفره میتي، ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم. او هماغه ووایي چې نه خی ته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم، هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ما ته یې وویل چې خی زه بله میرمن هم تا څنګ کې کښېنومه، دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي او دا کمبود وس تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړی باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هر ورځ په زیله شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا دا سپورت دی ملي بس په هره ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لاینه اوس موږ فعال یو او عملی کار به کوو. اساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دي دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلکو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایط چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه موږ ترتیب کړو.
ښاغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې حجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکن بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا د دې مشکل د رفع کولو په خاطر هم زمونږ سیار ګروپونه او زمونږ اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم د ملي بسونو په ارتباط باید حل شي.
ښاغلی وفا همداراز وایي که دوی داسې کسان ومومي چې د مخکني سیټ له سپرلیو لوړه کرایه اخلي قانوني چلند به ورسره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولی دی چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنترول په خاطر توظیف کړی دی، هغوی اوس په شار کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تېر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاری کې البته دا حلو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه انشاءالله جزا ویني او د قانون پنجی ته سپارل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې اداري فساد څخه د مخنیوي د ملي ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په افغانستان کې د فساد زرګونه قضیې ثبتېږي. تاسې کله له کومې داسې قضیې سره مخ شوي یئ؟
رشوت خوري د خلکو نه چې کیږي په یو مقرره کې ده.
یو ترافیک مولې دی چې موټرونه یې رشوت اخیستي.
کانکور په پروسه کې ډېر فساد کیږي.
څوک زلې ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنې ګواکې دی له ما سره شریک ده.
افغان ځوانان په خپل هیواد کې له فساد سره څنګه مبارزه کولی شي همزولو، او کومې لارې چارې شته چې دوی د دې پدیدې پر ضد خپل غږ پورته کړي؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به ترې خبر شئ. زه نورګل شفق یم. دوستانو، رشوت یا بډې اخیستل، اختلاس، جال، واسطه بازی، اداري فساد، تقلب، له خپل صلاحیت ناوړه استفاده، دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړه نږدې هر ورځ یو څاورېدل کیږي. همزولو وایي چې په یو ټولنه کې فساد هله عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپلو حقونو ته ونه رسیږي او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبوره شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لاره خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې همې غوښتنې غیر قانوني وي او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو رپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی او لا یې هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې مانی لري.
لما فهل ما د کابل پانتون ماسله چې افغانستان جنگ زپل لري او د فساد سره مخ دی او فساد کې ډیر لوړ مقام هم لري نو رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې دا یو نفر وګوري بيخي غریب وسی ماشم دومره نه یمګم خکور لري موټر لري ژوندګیم ډیر جوړي وازی معلومیږي چې اتمن دا رشوت اخلي چې دومره ډیر پیسې لري
د احساس څنګه مثلا د کابل پانتون مثلا کانکور په پروسه کې چې ډیر څه سرتي کېږي هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیاب کېږي او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي شوکېګان نیسي
ناصر صدیقی زما اصل یم فساد باز وختونه سره مخامخ شو یو کیسې دا غو چې ورځ مې د سرک په غاړه کې یو ترافیک مولې د چا موټرونه رشوت اخیسته اسناد جالي یو یو وخت تیر شي او هغه نه پیسې واخیسته
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم مني چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروق سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6 په 1989 کال کې 409 او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک د موبایل او د شکایتونو د صندوقونو له لارې موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه او نیوکې ترلاسه کوو چې تر اوسه نږدې 6000 شکایتونه رارسېدلي دي. په ټولیز ډول که ووایم نو له 1980 کال څخه مو د 1993 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ورباندې سوی دی چې ځینې څارنوالۍ یو شمېر قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوي دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمينه است از قبل موارد است.
ښاغلی سیر همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه ترې اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوی د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طریق رسانه هم روشهایی را که اینا میتونند شکایت و اطلاعاتشونه برای ما برسونن یادآوری کرد.
موږ د رسانه لالاری هم خلک خبر کړي چې له کومو لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولی سي، او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکښې لیکلي مو دي چې کوم موارد فساد بلل کېږي. نو دوی کولی سي چې د 100 شمیرې له لارې، د ایمیل له لارې او د شکایتونو د هغو صندوقونو له لارې چې په مختلفو ادارو کې مویشه دي خپل شکایتونه راولیږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالیږي او موږ یې څېړو. دوی د مطمئنه اوسي چې هویت یې په بشپړه توګه پټ ساتل کېږي.
هویت یې شکایت کننده یا اطلاع دهنده به طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ. ملګرو د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځیږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیدار شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پرې کړي. د ځوانانو د خپل هنر نقاشې په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی زه تا وینم. د دوی د فعالیتونو په اړه وروسته غږیږو. خو راځئ لومړی له یوه محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د له دغو نقاشیو څه زده کړي او دی څه ډول مبارزې ته هڅېدلی دی.
دا کارونه چې ما ولیدل لومړي ځل لپاره په ښار کې نو ما ته ډېر زیات خوند راکړ او دې ته یې زه زیات وهڅولم چې زه لیکنه وکړم یا لنډه کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یوې لنډې کیسې سره خلکو ته پیام رسولی شي چې دا کار مه کوئ، یعنی مثلا رشوت مه اخلئ. یو سندرغاړی ده، هغه یوه سندر وایي خلکو ته وایي چې یعنی تاسو رشوت مه اخلئ. یا دیني عالم ده چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای مه اخلئ، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو ښه کار نه ده.
دوستانو، سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللی شو، داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلي کوڅو پر دیوالونو د یوه خاص هدف لپاره انځورګري کوي. د دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفی دي. دوی چې 15 کسیز ډله لري خپل دغه خوځښت یې د هنر سالار نوم ورکړی دی او په دې وروستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انځوریز کمپاین پیل کړی دی. د دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅوو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو چې د خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته
یو خوب خی خوب د آینده وګری یا چه بهتری لدغه نه چې اوس لري دغه میګه د آرت کمپاین د پلانه ده زتا وینم یا متر میبینم او رشوت خور د خدای او د خلکو لسترګو پناه نه ده کمپاین ده چې موږ د خپل له خوا تمویل کړی او ټول خلک چې پکې کار کوي دا طلب خلک دي خپل دولت هم سره وښي او بین المللي جمعیت هم سره وښي چې که اراده موجوده وي خپله سړی کولی شي اصلاح راولي یعنې موږ منتظر د دونو سو چې کوم ادارې نه موږ ته پیسې ورکوي چې موږ دا کار وکړو
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټ ایښودونکی امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي
زمانی که موږ استارت میشدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقات دست
موږ چې هلته ولاړ وو او یو انځور به مو نقاشي کاوه نو مختلف خلک به راتلل او یو نظر به یې ورکاوه یو ورځ یو ځوان راغی په لاس کې بنډل کاغذونه هم ویل فلانه ادارې والا او مجبور کړم او د کار د خلاصون په بدل کې لس زره ډالر رانه واخیستل څوک به ماته انصاف راکړي موږ سره ځواب نه و بل ورځ یو سپینګیر راغی او ویل چې تاسو به دغو کارونو ته څوک په آرامه پرې نږدي ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي او یو پیغله یو ورځ راغله موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیري عکس ویسته هغې ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي د دغه سرتیري عکس څه کوئ د پیسو عکس رسم
کړئ
ملګرو د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې راسره شریکې کړي دي
مې عبدالله جاوید د کابل پانتون محصل یم ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني د هغوی نه مثال عکس تې واخلي ویډیو تې وکړي غږ سب کې ثبوت ولري دا څوک چې فساد کوي دا څوک چې په رشوت او په اختلاس په دو شانو کې لاس لري هغوی تر څو افشا شي کولی شي د فیسبوک د لارې د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکې کړي مثلا فیروز قضیه چې واده فیسبوک کې ډېره زیاته ماشو نو ځکه د قضیه جدي تعقیب شوه
لیکلې کولی شي لاریون کولی شي لکه زه یو قصه تاسو ته وکړم چې یو ورځ د عملي موټر او پولیس غوښتل د دې نه واخلي چې وای چې تنا تاسو پریده ما د لار کې نور لاره بنده وا نو په دې وخت کې چې کله هغه رشوت اخیسته د الکانو عکس واخیسته د پولیس او د نفر نو هغه وخت کې پولیس ورته چې عکس پاک از بیرته پیسې در کوم او تاسو پریده مام چې باید لاړ شئ د دې نو
ځوانان کولی شي چې ګډون وکړي په بعض برنامو کې د فساد لري په ضد مقاله نویسی برنامو کې مخبل عملا په همدغه برنامو کې اشتراک میکړي دا او خو نتیجه هم راته ورکړي دا یو خوشنۍ پیدا کړي دا چې کوم موضوعات نه ډډه وکم او بل باز کسان سره چې غواړي واقعا فساد داری په ضد مبارزه وکړي هغوی سره آشنا شوي
دوستانو دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود نوره یې د اداري فساد په اړه داسې یوه خاطره راسره شریکه کړه چې تاسو واورئ
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوی یم په لومړی کې ما ځان تېر راویسته یعنې ما ورته ونه ویل چې زه سید اداره شوت زه در تاسو در کوم څوک زه له ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه یعنې ګواکې داسې د دای له ما سره شریک ده نو زه ډېر مجبور شوم چې ده ته باید زه یو څه ورکړم مخکې له دې چې زه ده ته پیسې ورکړم په پیسو مې نمبر وو او د مربوطه ادارې له امنیتي چارواکو سره مې خبره وکړله ما چې کله پیسې ورکړې دی دفتا امنیتي نفر ونیوه بویته پوښتنې مختنې ته وکړې استلام ته وکړه خو د زیاتو واسطو زور له امله له دوه ساعتو وروسته سړی خوشې
یعنې تاسې خپله هڅه وکړه
موږ خپله هغه سای بندګي موږ ادا کړله له هغه نه وروسته تقریبا تر ډېر وخته پورې په هغه اداره کې د خلکو کار ډېر په تېزۍ سره مخ روان و
وایي عادت بدلیږي خو فطرت نه د رشوت یا د بډو اخیستل که د دې سړي عادت هم شوی وي له دې پیښې وروسته ښایي یو پټ ډهر له ځانه سره ولري ملګرو ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وایي چې په ډېره واوره کې خلک د لومړي لارې ستونکي پلونه تعقیبوي دی وایي چې له فساد سره په اوسنیو شرایطو کې مبارزه ښایي سخته وي خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړني تللي کس غوندې د مشکل کار پیل له ځانه وکړي
زه فکر کوم چې د فساد په له منځه وړلو کې ځوان اول باید پیل له خپله ځانه وکړي ممکن دی په ډېرو ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي د ژوند هم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي خو دا قرباني به ورکوي لکه یو مثال زه وایم چې مثلا که واوره شوي وي خلک راوځي لیکلي نه نو په دې کې اول ګوري چې څوک تللی ده هغه د پخو خپونه معلوم وي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت پکار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپل هم فساد نه پاک وسیږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غږ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زړونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزالله کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپله مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسې په ځینو ځایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندي انځورونه هم جوړ کړي، له دې مو هدف څه و؟ امید شریفي ځواب کړي:
اینه مو خواستیم یک حرکت ملی شوه.
مو غوښتل چې دا په یوه ملي خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې، د ویش او د سولې غوښتنه وه. دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنګ پر ځای مو په خپلو وینو انځورونه جوړ کړل. بل یو همدا د فساد پر ضد و. یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکوونکو د نمانځلو او د هغوی د تشویق په خاطر و. او بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ. او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکاره ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسې شو.
حالا چرا نیست؟ حال ما اینه میره میتانیم، در تجربه در تاریخ ما هست.
همزولو پدی هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنگ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو. نننۍ تاندې څانګې رانغاړو.